غوښتل چې باید دوی ښوونکي ولري.
تعلیم د هر چا حق دی، یعنی دا دوی بالکل حق دی، دوی باید تعلیم ته لاسرسی ولري. دا د ماشومانو د نړیوال قانون پر اساس، د نړیوال قرارداد پر اساس باندې چې د افغانستان حکومت هم هغه ته ژمن دی، هغه یې په 1994 کال کې امضا کړی دی او د هغه گزارش ورکوي. تعلیم د هر ماشوم حق دی، هم د نارینه هم د ښځینه. ولې کله چې موږ دغه ستونزو سره مخامخ شوي، چالشونو سره مخامخ شوي، چې بیا کله مراجعه شوي نو سربیګان دا پډای کړی دی. یو چالش دا هم چې مثلا کله چې ښځینه ښوونکي په مکتب کې نه وي، یو نارینه ښوونکي ته خلک زړه ډیر نشه کوي چې خپل لور په مکتب کې شامل کړي. یو خدای چې په فرهنګي لحاظ باندې موږ وروسته پاتې ټولنه ده، یو سنتي ټولنه، خپل لور وڅوک مکتب ته نه ورکوي. بیا نو کچیر مثلا یو بانام ورته پیدا شي، بیا بیخي نه ورته ورکوي. نو موږ غواړو دغه بانی چې موجود دي، دا بانی باید د منځه لاړ شي. خو په نور ارسو کې نور خلک کار کوي. زموږ وظیفه دا ده چې موږ هم د ښځینه ښوونکي تربیه کو، او په عین وخت دا چې د ښځینه ښوونکي تربیه کیږي، خپل دغه د دوی د ښځینه ښوونکو کپاسټي یا ظرفیت یا وړتیاوې دا هم لوړې دي. دا بل غټه ستونزه ده. بیلګې په ډول باندې دغه وشي په دغه 180,000 ښوونکو کې یوازې 50% دوی تقریبا د 14 ټولګي نه فارغ، او نور ټول د 14 ټولګي نه لاندې د زده کړې لري. حتی داسې ښوونکي موږ لرو چې د 9 سن په فارغ دي، د 10 سن په فارغ دي.
کوم شمیره چې تاسو یاد کړئ، دا شمیره لږ نه ده،
ډیره لږ ده، دا شمیره ډیره لږ ده. خو موږ غواړو چې یو ځل دا وازم،
یعنی د امتحاني پروګرام ده،
یو پلی به وګورو، د 50 کلو کې به وګورو. دا کله نور برنامه تشویق کړي، مثلا دا برنامه موږ تقریبا 2 کاله مخکې را شروع کړه. خو دا تاسو اوس ګورئ چې مثلا معرفت وزارت ورته برنامه د شوز چارو وزارت سره شروع کړي په همکاري کې، چې هغه د بل چا د خواته مليږي. نو بنان کې داسې برنامه نور هم زیات شي، یعنی په مجموع کې معرفت داسې ذکر ضرورت لري چې هغه ورته ډیر لوړ وي. یعنی که اجازه کل کبيخي هغه ستاندرد نه وي، یعنی معیاري نه وي، نو هدي عقل د ټټ ست څخه باید وړي، اجازه کل متوسط ست کم کړل ولري، بیا ستونزه سره اندازې پرې اړيږي. موږ باید په دې باندې کوشش وکړو چې دغه ورتیاوی د مسلکي خلکو دا باید لوړې شي، تر څو پر مسلکي خلک تربیه کړئ شي.
کچیر مونږ مسلکي خونکې ونه لرو او کورنۍ خپل لورګانی پرې نه دي چې لاړې سي زده کړې وکړي، په خوانځي کې یو نارینه استاد ده آلته نه پرې دي، ستونزې به مو څومره ورځ تر بلې زیاتې شي.
کله چې یو مور مثلا دا په کور کې زده کړې نه لري، دا مهمه نه ده چې دا باید لاړ شي کار وکړي، یا باید کور د باندې کار وکړي یا کار ونه. جلکې پیغله کیږي او دا واده کوي او دا په کور کې مور کیږي، د یوې باسواده مور او د یوې بیسواده مور تر مابین د ماشومانو په تربیه کې ډېر ستر توپیر موجود دی. یو باسواده مور کولای شي مثلا خپل ماشوم وروزن ته توجه وکړي، د هغه وصیت ته، د هغه روغتیا ته توجه وکړي، خو یو بیسواده مور دا کار نشي کولای. یعنی افغانستان داسې یو مملکت نه دی چې هغه په اقتصادي لحاظ باندې ډېر پیاوړی وي. ډېر پیاوړی نه، موږ په ډېر ضعیف حالت کې قرار لرو. نو بنان موږ دې ته ډېر ضرورت لرو چې د نارینه په خوا کې باید ښځینه باید کار وکړي او خپل د کورنۍ اقتصاد باید پیاوړی کړي. نو که چیرې ښځینه دا کار ونه کړي، یعنی دا کورنۍ به په څو مشکلاتو باندې اخته وي. مثلا اقتصادي ستونزو باندې اخته وي، هغه کورنۍ چې یوازې نارینه کار کوي او اقتصاد یې مجبور وي، او د ماشومانو مثلا په تربیه کې به ستونزې موجودې وي، دوی ورته توجه نه کوي، او په کورنۍ کې به نور چالشونه او نور تاوتریخوالی موجود وي. ځکه کله چې مور باسواده وي، مجموعا د جرایمو کچه راټیټولی شي.
بله، تاسو په داسې ولایاتو کې د نجونو لپاره مسلکي زده کړې برابرې کړي چې هغه لرې ولایتونه دي، یا ښوونکي نه وي او یا هم ډېرې کمې وي، څنګه کله تاسو خپل کار پیل کړ، مشکلات سره مخامخ نه شوي؟
یو څه باید ووایم چې هغه ډېر د خوشحالۍ خبره ده. په دې معنا باندې چې افغانان چې دي، دوی خو د تمدن دپاره ډېر علاقمند دي. یعنی کله چې هغه چالشونه چې موجود وي چې هغه لرې سي، ډېر لیواله دي چې په وطن کې سولې، ارامي، د کار امکانات وي، د زده کړې امکانات وي. د دې په خوا کې چې مثلا زوی یې مکتب ته ځي، نو لور یې هم ورسره مکتب ته لاړ شي، او مثلا لاړ شي او بېرته راشي او څه شي زده کړي، نو افغانان ډېر ته ډېر لیواله دي او خلکو د پروګرام څخه ډېر ښه هرکلی کړی دی. زه ډاډه یم چې پروګرام به تر ډېره بریده پورې کامیاب وي.
هغه نجونو چې تاسو په دغه پروګرام کې اشتراک وکړه، او بیا دوی ښوونکي سولې، مسلکي ښوونکي سولې، دوی څه رقم، آیا په رسمي ډول مقرر سوي دي ښوونکي په صفت کې څه رقم ده؟
دوی چې د ماسې فارغ سي، باید یو داسې پروګرام مخکې موجود وای، پروتوکول چې کله دوی ماسې فارغ سي وای، نو دا پتان باید په کار ګمارل سي وای. دا پروګرام څو مخې لري. لومړی مخې دا ده چې کله مثلا هلته وسنۍ ښوونکي چې هلته تیاری موجود دي،
بله،
او دوی د ورسم سم په څخه فارغ دي، زموږ لومړیتوب اول هم غوته دي. یعنی دغه سکالرشپ
ځکه تیاری مقرره دي.
بله، دغه سکالرشپ یا د بورسیا د دوی اولین هدف هم دا چې ځنه استادان دي چې دوی د ورسم سم فارغ دي او مسلکي زده کړې نه لري.
بله،
نو کچیر بیا په دیو کې مثلا زموږ شمیره پرانه سو، بیا نو دوهم چانس موږ ورکو هغه چا چې هغه د ولسم
هیڅ وظیفه نه لري
د ولسم سم څخه فارغه دي دوی وظیفه نه لري خپل محل کې دي او دوی تم لیواله چې فصل چې فارغه سي باید کار وکړي د ارزیابي یو کمیټه موجوده دوی دغه ټول اسناد ارزیابي کوي او مستحق کسان په نشه کوي دا بیا فارغيږي کله چې دوی فارغه شي دا شمه ډیر ټیټه ده زړه دائم ټول ته کار پیدا کوي د معرفت د وزارت په مسلکي مکتبونو کې دوی په کار باندې ګمارل کیږي احيانا کچیر مثلا دوی تل ته زمينه نه مسایل کمبود تشکیل وجود ونه لري یونیسف نور مکتبونه لري تاسو خبر یاست موږ مثلا کلیوالي سنفونه لري یا مثلا د سریز دکرو سنفونه لرو بیا دغه شوونکو ته موږ په هغه برخه کې استفاده کوو یعنی دوی کدای شي د سریز دکرو په پروګرام کې شامل شي او یم د ابتدایي دکرو پروګرام کې شامل شي تر څو پر دوی لپاره راتلونکي بیا په خپل دولتي مکتبو کې د کار زمينه مسایل
دغه د مسلکي خوونکو د زده کړو پروګرام چې تاسو په 15 ولایتو کې یاد کړنه نس کې د لیس دا نور ولایتو ته مغزيږي ځکه حالت هم ډیر خوندې چې خځینه خوونکو نه لري
یو ځنه علاج موږ د 15 ولایتو انتخاب کړ دا هغه ولایت چې هغه په ډیره کمه یعنی په ډیره ټیټه کچې کې دا قرار لري یعنی هر څه د یو سروې پر بنسټ باندې کېږي بیا موږ باید د سره ته بل سروې وکړو لومړی توبونه باید پناشه کو او دغه لومړی توبونه لپاره باید کار وکړو دغه وسته د مسند افغانستان د وزارت د پردا لومړی توب چې ځنه شوونکې باید دوی زیات کړي
مانه نه ډیره زیات
لا تاسو نه مانه
رسول ازادي رادیو څخه د ملګرو ملتونو د ماشومان او د وچی صندوق د مدني مشارکتونو د مسول احمد جان نوزدي خبري دنجونو د زغړې پاکله ووبريدي
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري ووبري د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
کور کله
جوړونکې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنی
جس پر سرونه ر شکر به ومن سر اومدن یخشلی
آی کله بازاری دلار د سر شربتونو د میوو جوسو د لیمو اوبو او نور شربتونو نرغ کړی است
پرن می میده خو گیدله د دوله ز بجنه استم بس ایستال شوم زله می برباد کیدله یار مش پیسته فراک وکړ یار ما اوس
در من اوردونکو د روغتیا وزارت په وینا کله چې هوا تو دیږي نو په روغتونونو کې دیغه ناروغان شمیر هم زیاتیږي چې په ګرمه هوا کې د لارې پر سر خوراک او څښاک کوي. ډاکټران وایي چې له خوراک نه هم د څښاک په واسطه د انسان بدن ته میکروب ژر انتقالیږي. په لارو او کوڅو کې سره مرته هغه کراچۍ چې ناپاکه اوبه شربتونه تروی د لیمو اوبه د میوو جوس او داسې نور خرڅوي د دې لامل شوي چې یوازې د انتاني په روغتون کې هره ورځ په لسګونو کسان د نس ناستي او استفراق له وجې بستر شي. دلته چې ویلو تاسې جوس خرڅوي
کنه؟ اه جوس خرڅوي
او په ساره مو سور مرده
ام دا خبر خبر ده
که دا خبر خود ادا جوز چه این دلتنه خرابیگی؟
نه خرابیگی نه انرژی کلبا و یک ورسه روشتم خراب نکیگی
هیچوک نوایی چیز ما ده غرکی شلوم به ترویدی پا کراچه که ده شربتونو او نور و نوشابو خرسون که ویل چه دی دوی خرسون که شاین اخیستون که تسیستون زین پیدا که بی خوپا روختون که پلزگونو کسان والی بستر دی ده بلگ پتوگا ده انتانی روختون ده برغلیو حال تا پیولوی اتاق که اطلس کسان بستر دی دی رای هم دی بازارو بو او شربتونو دی حال ترس ولی دی
خوب ازار که اخلو چی تیگی شو بیش کو جو سخلو مجبور ده خوش که بینو زو کو کلمی می سیزی خلی لمن استفرا کلا کلا وم کلا لمنی نوم خلی ندیرانه ستارگونی می خار پاشم ازای پینا
ما ویل دست را تا بابا دنگه نبوس نسنا که ایلرم اتشناب تا دیرتم جمعه باش بچی ده خیجه میو پرسیده لکه چیسی کلاک کده ده سی گرمه ده لکه تیگه
دیانه رو بخلو در منی سرپ دغل تو سم ما سرشتا دنزل سی ورکه خو مواد با پکی کن چی او رسکور که جوز جوڑ که سرقمی بس با تا پاتشی اگه جوز سرقم کی دیگه خو مجبوره بعد کم شیخ خو بگره ایگه
او تاسم بیال مجبوریت آخلی
خود تو مجبوره شو آخلو
او بیادن شبخانه که بستاره یه
زد دیر مور سرمی غیم دیر الان هندی
پرن میں میدا خو گدلا دت بولس بجن استم میں بس ایسال شوم
زنی بس کی
وہ زرا میں برباد کیدل یار مش پیس تے فراق وکلو یار میں اس دغا رو باخلا مدا چکا ما دروے مرمیدا خو چتگو چکی بخم.